بارك الأكو. افغان ولس مشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری شوی دی. د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې په او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کوي. دوستانو بیا درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابله اسلام آباد ته ځي. دا ایران مذهبي مشر د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی، وایي چې د ایران ولس له بیرحمۍ سره مخامخ شوی. او کرملن تایید کړی چې په جاپان کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیه او د امریکا ولسمشران خپلو کې خبرې کوي. افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې اشرف غنی د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی سره یو شمېر افغان سوداګر هم ملګري دي، او تمه ده چې افغان ولسمشر په لاهور کې له پاکستاني سوداګرو او افغان سوداګرو سره په یو غونډه کې هم ګډون وکړي. په عین حال کې د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث بلاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کې، د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوه، خو نن ورځ افغانستان ته ځانګړې کړې. دا ناتو مهم منشي پرون په بروکسل کې ازادي رادیو ته د خبرو پر مهال طالبان بین الافغاني خبرو ته وحڅول. په خوس کې یو نیم ټمن پاخه او خام چرس پرون وسوځول شول. د خوس د والی ویان طالب بنگل ازادي رادیو ته وویل چې دا نشي مواد ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال د خوس لبی لبی لوسی متر لاسه کړی.
د دې 400 پتور باندې څوک نه دینول شوی، خو د امنیتی ځواکونو لخوا نه پلاتن روان دي تر څوک چې په دې کلاس لري هغه ونول شي.
د خوست چارواکو په وینا په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د نشي موادو یو سل او درې بیا قضیه سب شوی، او په تور 212 تنه نیول شوی دي. د ایران استر مشر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی، او وایي چې د ایران ولس له بیرحمۍ سره مخ دی. آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې د قضایی چارو کارکونکو ته د خبرو پر مهال وویل:
منفورترین چهره های چنین دولتی ملت ایران رو متهم میکنن.
دی وای دغه سی او دولت تر ټولو رټل شوی سیری د ایران ملت تورنوی. هر ورځ چې تیریږي د ایران ملت ته وسپک وایي. د ایران ملت د دې خبرو پروان نه کوي. د ایران ولست دې سپکو او ناوړه خبرو لکه بل په شان نسی. خامنه‌ای دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ایران نوی بندیزونه ولګول چې لمخې د ایران په لسګونو میلیارد ډالر نور کنګل کیږي. کرملن دا خبر تایید کړی چې جاپان به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران خپلو کې خبرې وکړي. کرملن وایي دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه وغږیږي، او د ایران په ګډون به د منځني ختیځ مسله وڅېړي. د روسیې د ولسمشر نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل د امریکا او روسیې ولسمشران به د جمعې په ورځ د اوساکا په ښار کې تر غرمې وروسته سره وګوري، او ښایي دا خبرې شاوخوا یو ساعت دوام وکړي. د اوشاکوف په وینا ممکن په دې غونډه کې د اوکراین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. او دا کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري، نو د مخکې تک هیله یې ختلې، خو که چیرته هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووسي. پلون په دې 50 اور نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی د پاکستان نیوزیلند ته پښپګو وکټو ماتي ورکړه. لدی سره د پاکستان هیله پیدا شو چې نیمه پایلوبي یا سیمی فائنل ته لاره وکړي. پاکستان لوولوبو و امتیاز لري او دولوبي پاتې دي. که چیرته راتلونکي دولوبي وګټي او انګلستان له خپلې پاتو دولوبو څخه یو بایلی نو په دې ډول به پاکستان سیمی فائنل ته ووځي. دا و خبرونه. دوستانو تاسو خبرونه له ساده راډیو نه اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری شوی. په دې موضوع په ریپورټ سربیره پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی پر سفر دا سیاسي چارو له شونونکی وایس احمد وردګ سره خبرې کوو. دا بم باوري چې د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او ثبات په اړه په بروکسل کې بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد هم برخه لري. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در واورول و. د زو رسپانو ته کتنه هم لرو. دا بم باوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو مسلو خبرې کړې دي. د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې هم له ادمه باسي. آزادې رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی او دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری شوی. کابل اسلام آباد تورنۍ چې د هغو ترهګرو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چ خان سوری د هغه ټکو پاړه چې پر سفر کې بل پاکستانی چارواکو سره خبري پریوشي وویل.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسی، او څلورم د سولې برخه کې چې افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامده تر 340 کلن بحران ته د پای ټکی کېږي. او باید ولدل سي چې د منطقې نور وادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
د افغانستان ولسمشر په داس وخت کې پاکستان ته روان دی چې د سیشن بي پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې اسلام آباد باید عملی ګامونه واخلي. شغلی پومپیو د هیله هم ښکاره کړه چې تمه ده په شاوخوا دوه میاشتو کې له افغان طالبانو سره سوله وشي. کله چې په 2014 کال کې اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت مشر شو، پاکستان ته ولاړ او هلته یې په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشرانو سره هم وکتل. د سیاسي چارو کتونکی صدیق پتمن وایي چې ولسمشر غنی هغه مهال ډیپلوماتیک اصول مات کړل تر څو اسلام آباد ته خپل نیت وښيي چې افغانستان له زړه غواړي چې دواړه هیوادونه شاړي کې ولري.
اوس هم ناوخته نه دی که پاکستان د ولسمشر غنی ښه نیت ته مثبت ځواب ووایي او د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل مثبت کردار لروي. دا زمونږ نظر د پاکستان په ګټه ده چې په افغانستان کې سولې وي. د منطقوي اتصال لپاره د پاکستان لپاره یو ډېر ښه فرصت پر راځي.
د افغان ولسمشر د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال لاهور ته هم لاړ شي او هلته به د دواړو هیوادو د سوداګرو په ګډې غونډه کې برخه واخلي. اشرف غنی روان کال پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي او دا خبره هم وکړه چې د افغانستان د جګړې کلی په اسلام آباد کې ده.
هغه سیاسي شنونکي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې څاري په دې باور دي چې پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي سفر د دواړو هیوادونو لپاره یو فرصت دی چې په خپلو کې په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې شته بې باورۍ راکم کړي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ باور لري چې پاکستان د ورپیخو اقتصادي ستونزو او نړیوالو فشارونو له کبله اړ دی چې افغانستان سره د خپلو اړیکو په ښه کولو او د دې هیواد په سوله کې پرختنی همکاري خپل ځان له وسني بحران راوباسي. لا وایس وردک سره می په تیر خبرونه کې مرکه لرله او په سر کې می تری وپختل چې ولسمشر محمد اشرف غنی څلور نیم کال وروسته پاکستان ته سفر ته سلخه کی څه بدلون راغلی دی چې نوموړي بل اخره ومنل چې پاکستان ته ولاړ شي؟
اوس خو لکه څنګه چې پامپیو افغانستان ته راغلی وو لکابل یو چې دغه نوې پړاو د دوه مذاکرات له طالبان سره د خلیزاد د طالبان سره دغه مذاکرات بو د ټولو مذاکرات زړه وی، نو په موږ ارتباط باندې د لاهور پروسه د دوه پروسه سره مستقیم ارتباط لري. د لاهور په تیر غونډه کې طالبان وجود نه درلود چې د خپل د دې خورندوی کوي د طالبان له خوا د پاکستان له خوا، چې یعنی مونږ خپل د طالبانو په اساسي تو نمائندګي کوو. نو دا غونډه مهمه ده، ولسمشر ته مهمه ده. څلور موضوعات بووی چې دوه موضوعات پاکستان ته ډیر مهم دي، په هغه کې بو یو د اقتصاد موضوعي، د ترانزیت موضوعي. د ولسمشر کردی په وخت کې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت 2.5 بلیون ډالر و میلیارد ډالر پورې رسیدو. چې کله ولسمشر غنی پاکستان ته ولاړ هغه څلور نیم کال د مخه وعده یې وکړه چې دغه تجارت کچه به تر 5 میلیارد ډالر رسیږي. خو چې کله په 2018 کې دغه د تعرفو دغه قرارداد اپتا قرارداد د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تجارت قرارداد تاریخ موده پوره شوله، ولسمشر غنی بیرته دغه تمدید نکړه او اوس د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصاد له 800 میلیونو ډالرو نه ټیټ دی. کنه خبره له ملي
وایس وردګ دا راته وایي چې افغان حکومت د سیمه ییز اتصال ډیره یادونه کوي وخت په وخت، خصوصا دغه د سیمه هیوادونو سره په راکړه ورکړه کې، او ډیر ټینګار کوي خپل ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سیمه ییز اتصال باندې. پاکستان څومره دلچسپي لري د داسې یو څه سره؟
پاکستان ډیر زیات ضرورت لري. د پاکستان اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د ولسمشر غنی د تعرفو د جګولو دپاره په دې چې افغانستان یو مصرفي اقتصاد لري، او بل پاکستان غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل اموال انتقال کړي او د هغې ځینه په لنډه لار باندې انرژي را انتقال کړي، چې دغه په افغانستان کې ناامنیتي دغه د اتصال دغه مخه نیولی شي. نو پاکستان تر داخلي فشار لاندې دی، اقتصادی فشار لاندې دی، او دلته ولسمشر غنی بل لاس لري. او پاتش و د انتخاباتو او د سولې په پروسه کې بیا پاکستان بل لاس لري.
وایس وردګ دا راته وایي ولسمشر غنی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې تری مخ کې په سیمه کې د افغانستان د سولې په تړاو پرلپسې غونډې وي. ورپسې هم په 9 د جون باندې ټاکل شوې ده چې زلمی خلیلزاد یو وار بیا د طالب استازو سره بل پړاو خبرې پیل کړي. دا مویل کېږي چې د پاکستان دریزم د افغانستان د سولې په تړاو باندې بدل شوی دی، او په اصطلاح بلاخره دې ته چمتو شوی چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي. د ولسمشر د دغه سفر سره څومره هیله مندي د سولې په برخه کې شته د پاکستان همکاري ته؟
زه فکر کوم چې د بدلون تمه شته. په دې چې تاسو د پاکستان روی ته وګورئ، حتی د هند په مقابل کې یو څه میانه روی اختیار کړی ده، که نه د افغانستان په مقابل کې د دوی خپله په غوښتنه باندې ولسمشر غنی میلمه شوی ده. نو په پاکستان کې دغه یو دغه داخلي اقتصادي فشار له وجه، او بل طالبان دوی هر وخت د فشار یو آله کارولې و، او تاسو دغه روسي د امریکای بمباره ته که وګورئ، دغه خپل په مستقیم او یا غیر مستقیم توګه پر پاکستان باندې یو فشار دی. نو مانا ده چې طالبان له دې نوروس نشي کارولې د فشار د آلې په توګه. نو سیمه په ډېره اوچت په چټکۍ توګه په بدلېدو ده، او افغانستان هم په دې کې بدلېږي. افغانستان به د ترانزیت لاروي، پاکستان دلته د آپریشن ګراوند یو حیثیت لري، او پاکستان هم باید ډېر بدلون په ځان کې راولي، او تر یو حده پورې راوسی هم دی.
وایس وردګ چې پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظریات را سره شریکول، منترې کو ازمکه غلا زده راډیو ناوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد هم برخه واخلي. د ناتو منشي وار لمخه پر طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته چمتو شي. تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وايي په افغانستان کې سولې ته رسیدل اسانه نه دي، خو یوازینی لار هم د سولې ته رسیدل دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته پرون د خبرو پر مهال طالبان مخاطب کړل او وی ویل چې جګړه نشته کټلې. ستولتنبرګ د خبرو لالارې پر یو سولې حل لارې ټینګار وکړ او وی ویل د سولې له هڅو د ملاتړ لپاره غوره لار د ناتو لپاره داده چې د افغان ځواکونو حمایت وکړي، همکاري ورسره وکړي، هغوی وروسي او سلام مشوره ورکړي، ځکه چې طالبان باید پوه شي چې دوی کله هم د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. دوی باید د خبرو میسته حاضر شي. د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د دوه امریکایي سرتیرو د وژلو خبرونه خپاره شول. دا ازادي راډیو خبریال چې کله د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه په بروکسل کې پښتنه وکړه چې دا پیښه به د شنبې د ورځې د سولې پر خبرو چې زلمی خلیلزادې په دوحه کې له طالبانو سره پیلوي څه اغیز وشیندي. ستولتنبرګ د وژل شویو پوځیانو د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي ترڅنګ وویل چې دا پیښه په افغانستان کې د سولې اهمیت نور هم چوتوي. د زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو پیاوړی ملاتړ کوي. دا خبري سولې ته د رسیدو یوازینی لار ده. سفیر خلیلزاد د ناتو له ټولو متحدانو سره له نږدې سلام مشوره کوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند خبره رد کړې او د سولې لپاره د ولسمشر غنی د حکومت د خبرو وړاندیز ته منفي ځواب ورکړی. د یغې ډلې په ورته وخت کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه نن پنځشنبه په تفصیل د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی، د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. د اوس لپاره تر ول سره ډیر بهرني ځواکونه د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. ناتو شمنه کړې ده چې تر 2040 کال به افغان ځواکونه تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښت کال تر 15 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی چې لوی برخه یې د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. د دې ډاټ تر څنګ واښونه هم شته. د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په وروستیو کې 210 مخه راپور خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې 40 میلیارد ډالر پر افغان ځواکونو لګولی دي، خو لا هم د دې سرتیرو تلفات زیات دي او د فرار کچه هم ټیټه نه ده. همدارس د ځواکونه د همژغۍ او تدارکاتو په برخو کې ستونزې لري.
د ناتو عموم منشي ینس ستولتنبرګ وايي وستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یو موافقې ته نږدې شوی. د ستولتنبرګ له دغه څرګندونو چې پرونی ازادي راډیو ته وکړي، یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې هیله وقوده چې له طالبانو سره په څه باندې دوه میاشتو کې د سولې یو تړون کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون امکان شته چې زر وشي. له بلې خوا د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان ولسمشر اشرف غني به پاکستان ته په سفر کې پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي چې یوه مهمه یې د سولې ده. د سولې په اړه د چارواکو د غټولو هیله بخونکو څرګندونو ته په پام آیا د سولې په خبرو کې ښکیل لوري کوم موافقې ته نږدې شوي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د چارو لکتونکي د کابل د پانتون له استاد نصرالله ستانګزي څخه د مرکې په پیل کې کړي.
زه فکر کوم چې اصلي بحثونه، اصلي مذاکرات، اصلي کار باید د امریکایي ټیم او د طالبانو ترمنځ ترسره شي، او په زمین کې په زمینی ډول د افغانستان دولت هم باید په جریان کې ایښودل شي، او وروسته دا چې د پامپیو د سفر په نتیجه کې باید ټول موضوعات له کابل سره هم شریک شي ویلي او د لپاره محرم نیو ساتل کیږي چې مسایل مخکله امضا کېدو توافقاتونه افشا نه شي تر څو نوې مشکلات پکې منځ ته شي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په دې خبرو کې نه دی ښکیل شوی او د افغانستان رسول لپاره هم د امریکا ځانګړي استازي مخکې ویلي په دې موضوع باندې ټینګار هم کړی چې د سولې تړون کېږي هغه به جامع تړون وي، یعنی په ټولو هغو مهمو مسایلو چې څلور د رسنیو ته تر اوسه راوتلي دي موافقه کېږي که نه، په یوه یا دوه به یې هېڅکله موافقه ونه شي. آیا که دغه تړون کېږي یعنې په دې معنا چې دا به همدغسې یو جامع تړون وي؟
زما له نظره بله، ولې د خلیلزاد د یو مقتدر دولت له آدرس نه غږېږي، بلان غیر مسؤلانه باید نه یې غږېدلی. زما باور دا دی که چېرې دا توافقات ترلاسه شوي یا د لاستیک مرحلې ته ځي نو جامع تړون دی.
خو سندي صاحب پومپوم دا ویل چې موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې نه کوو، تر اوسه د افغانستان حکومت په خبرو کې نه دی ښکیل شوی. آیا داسې خو به نه وي چې مثلا طالبانو له دې ډډه کړې وي چې موږ دغه توافق کوو، جامع یې کوو، له تاسو سره یې کوو؟
نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به لویه تېروتنه د امریکا دا وي چې یو ګروپ چې تر اوسه پورې په حقوقي لحاظ په رسمیت نه پېژني له هغې سره توافق کوي، او برعکس یو دولت چې هغه په رسمیت پېژني هغه یوې خواته پرېږدي، دا نو بیا په حقوقي لحاظ ځینې ستونزې لري.
سبا اشرف غني ځي پاکستان ته، آیا فکر کوئ چې پاکستان دغه سفر به هم د سولې دغه پروسه چټکه کړي؟
زه فکر کوم دا ټول زمینې د خلیلزاد او د هغه لورې پروژې یوه برخه ده چې په منطقوي لحاظ هم صورت نیسي او پاکستان ته لازم فشار لاندې راغلی. زه ایلامن رئیس جمهور غني او د ټیم چې ځي د دې فرصت نه استفاده وکړي په ستراتیژیکو نقاطو باندې پاکستان سره توافق ورسي.
دوستانو د امریکا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي له استاد نصر الله ستانگزي سره پرون شوی و. مننه ترې کوو. زموږ کلاساتي رادیو ناوړي
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې توافق ته د رسیدو په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینۍ ته پام کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو په یوه نه اعلان کړي سفر د سشنبې په ورځ کابل ته ورسېد او هلته یې له افغان چارواکو سره ولیدل. پومپیو وویل چې د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په خاطر یوه هلته په رسیدو کې پرمختګ شوی دی. وال سټریټ جورنال دې هم اشاره کړې ده چې طالبانو له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده، خو د مقالې په وینا پامپیو د سه شنبې په ورځ هڅه وکړه د ولسمشر غني حکومت او افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د افغانانو او افغان حکومت پر ځای به له طالبانو سره مذاکرات نه کوي. وال سټریټ جورنال لیکلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو بوخت دي، د هیواد په ټولو برخو کې تاوتریخوالی دوام لري. د چهارشنبې په ورځ امریکایي پوځ او افغان پوځ وویل چې دوه امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په پرتله د 2014 کال له سپتمبر راهیسې 45,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر ملکیان وژل شوي او شمیر یې 3,804 ته رسیدلی دی. مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې ویل هیله سته چې په راتلونکو دوو میاشتو کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې یو توافق لاسلیک سي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پامپیو د څرګندونو هغې برخې ته پام کړی چې وایي له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی دی خو هیڅ توافق نه دی سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال زیاته کړه چې له طالبانو سره په خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه د مسودې جوړولو ته ډیر نږدې سوي دي. د په وینا پخواني څلور موارد یعنې له تروریزم سره مبارزه، د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او اوربند له طالبانو سره په خبرو کې مطرح دي او یوازې پر یو مورد توافق امکان نه لري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان د سولې په خبرو کې د منځګړي رول درلود او اوس باید له دې فرصته استفاده وکړي او له امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي. د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې واشنگټن پر پاکستان تور پورې کړی چې له امریکا څخه پر میلیاردونو ډالرو اخیستلو سربیره اسلامي سخت دریځو ته پناه ورکړې ده. د سولې توافق ته د رسیدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خوشبینۍ سره پر یو وخت نیویارک ټایمز په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. د ورسپانې په وینا امریکایي سرتیرو ته د طالبانو نوی تلفات د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د اووم پړاو خبرو په درشل کې اوښتي دي. ویل کېږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جون میاشتې په 9 نیټه دا خبرې پیل کړې. نیویورک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې دوی د چهارشنبې په سهار د امریکا دوه سرتیري په میدان وردګ ولایت کې په یوه کمین کې وژلي دي. د امریکا پوځ د دې پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کړې. مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره په سیمه کې د ترهګرۍ مسله هم څېړلې. احمد شیبر په اړه رپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند سفر په ترڅ کې د واشنگتن او نیو ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شته کړکېچ کمیدو لپاره هڅې وکړې. دښمنه وکړه چې د خبرو پر مهال له هند سره د اړیکو شکېدو ته پاملرنه کړي. خوشاغلی پامپیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل چې څرنګه به د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د نظر پر شته اختلافاتو برلاسه شي. مایک پامپیو د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره پر سیمه ییز امنیت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د فارس خلیج پر وضعیت، د هند پوځي وړتیا پر پیاوړتیا او د دواړو هیوادو پر یو شمېر نورو ګډو مسایلو خبرې وکړې. پامپیو پرون له اس جی شنکر سره په نوې ډیلی کې ګډې خبرې غونډې ته وویل. د امریکا متحده ایالاتونو شمن دي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې هند خپل ارضي تمامیت لپاره لازم پوځي توان لري او کولی شي چې د یوشتمې پیړۍ شته ګواښونو ته ځواب ووایي. په نوې ډیلی کې د خبرې غونډې ته بیا د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا ملاتړ ته په اشاره وویل. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې زه له فرصت څخه په استفاده غواړم چې د ډانالډ ټرمپ له ادارې څخه په دې برخه کې مننه وکړم چې زموږ قوي ملاتړ یې کړی دی او پر پوله د اوښتونکي تروریزم په برخه کې هیڅ راز غم نه لیدل کېږي. د روټرز اژانس راپور لمخې هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر په داسې وخت کې شوی چې په روسیې کې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې کړکېچ زیات شوی. واشنگتن غواړي چې د هند بازارونو ته لار وکړي. نوې ډیلی بیا غواړي چې بهرني شرکتونه د هند په اړه اطلاعات د هند دننه خوندي کړي او په ورته وخت کې نوې ډیلی غواړي چې متحده ایالاتونو ته المونیم او فولاد صادر کړي. مایک پامپیو پرون سهار د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وکتل. تمه ده چې له شغلی مودي سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ روانه اونۍ په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل د غونډې ترڅنګ خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د هند تر سفر مخکې کابل ته تللی وو او نن به له هند څخه د جاپان اوساکا ښار ته ولاړ شي څو هلته د جی شل په غونډه کې برخه واخلي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د ترافیکی پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت مالی او اداري مرستیالي ډاکټر ماموسی زیوار د چهارشنبه په ورځ د غاټونو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر مهال وویل د ترافیکی پیښو له امله د تلفاتو شمیر د انتحاري حملو د تلفاتو په مقایسه زیات دی. فیروزه عزیزی نور تفصیل راکوي.
بالا نادیا په کابل ښار کې په یو ترافیکی پیښه کې ټپي شوې او اوس د دغه ښار په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې بسترې ده. نادیا وایي نن سهار هغه موټر چې دا او کورنۍ پکې وو له یو بل موټر سره ټکر وکړ چې له امله یې نوموړې ټپي شوه.
داخله موټر بودیم امه دروازه مروزه
کړو په موټر کې و چې د موټر ټول هیڅ ماتې شوې. موټر نیم شو بل موټر راغی له د سره ټکر وکړ. ورور مور او د ورور میرمن می په موټر کې وو چې ټول ټپيان شول. لاس می مات شو او ورور می لا هم نه دی لیدلای چې په څه حال کې به وي.
از زیاره دومره دویم طرف خانه
د نادی مور چې پر یو بل بستر تر درملنې لاندې و وای د موټر چلوون کې د بی غوري لامل د غپې خرمنست شو. تر دې وړاندې پر راپورونو کې راغلي چې ترافیکی پیښې د دغه هیواد د ښارونو په واټونو کې زیاتې شوې او دې مسلې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د موټر چلولو پر مهال د موبایل کارول، د سړکونو خرابوالی، د محافظتي کمربند نه تړل، زیات تیزوالی او د سړکونو تنګوالی د ترافیکی پیښو عمده لاملونه دي. همدارس د موټر چلولو د جواز غیر قانوني اخیستل، د موټر چلوونکو بي غوري او د موټر چلولو پر مهال د نشه یي توکو او الکولي مشروباتو کارول د ترافیکی پیښو د زیاتوالي نور لاملونه دي. د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیالي ډاکټر ماموسی زیوار د چهارشنبه په ورځ د واټونو د خوندیتوب نړیوال ورځ نمندغونډې پر مهال وویل د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې په افغانستان کې 3,846 ترافیکي پیښې شوې چې 222 کسان پکې مړه او 9,419 نور ټپیان شوي دي.
ساعت ما مثلا یوازې نشي کولی دې کې اطلاعات فرهنګ اداره باید موږ سره همکاري وکړي دې کې محترم شروال همچنان د ترافیکو بخش د ترانسپورت بخش چې موږ په یو ځای باندې په ګډه باندې کولی شو چې هغه کوم اهداف هم دي د دې لپاره او د خلکو پوهاوی لوړول دي ټریننګونه ورکول دي خلکو ته دا ټول دوی باید یو ځای سره په ګډه کار وکړي.
میرمن زیوار وای دغه وزارت د نورو بنسټونو په همکاري هڅه کوي چې د ترافیکي قوانینو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو د ترافیکي پیښو تلفات راکم کړي. له دې سره د ترافیکو ریاست وای له ترافیکو د نه څارنې او کنټرول او د ترافیکي قوانینو د نه پلي کېدو له امله په هیواد کې د غشان پیښې زیاتې شوې دي. د کابل د ترافیکو ریاست د پیښو برخې امر عبداللطیف خیرخوا وایي د ترافیکو ریاست له لورې پروګرامونه او تګلارې برابرېږي خو نه پلي کېږي.
بزرگترین نقصه عدم
او خارونو په ځنګړې توګه په کابل ښار کې او د لوی لارو په ترافیکي جریان د سرنې او کنټرول نه لرل تر ټولو ستر نیمګړتیا ده.
عدم نظارت او کنټرول از جریان ترافیک در شهرا.
د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر محمد داوود الطاف چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د ترافیکي قوانینو د پلي کېدو په برخه کې پر عامه پوهاوی ټینګار وکړ. عام خلک وایي تر هغه چې قانون په ټولو یو شان پلی نه شي او متخالفینو ته سزا ورنه کړل شي د ترافیکي پیښو شمیر نه یوازې کمیږي نه بلکې زیاتیږي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې ولسمشر غنی به د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو عمومي استازي نیکولاس کې، د ملګر ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. دا ایران ستر مشر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بې رحمانه ګڼلې وای چې د ایران ولس له بې رحمۍ سره مخامخ شوی. آیت الله علي خامنئی پرون په تهران کې د قضایي چارو کارکونکو ته د خبر پر مهال وویل چې د ایران ولس په د هیڅ کله پشان نشي. کرملین دا خبر تایید کړی چې جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیا او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران خپلو کې خبرې وکړي. کرملین وایي دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه وغږیږي او د ایران په ګډون به د منځني ختیځ مسله وڅېړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. او د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې بنن ویسټ انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري نو د مخکې تک هیله یې ختلې. وګچیر هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووزي. پرون په دې 500 نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی، پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې ښایي نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. دوستانو، اوس مخکې له دې چې د بشري حقونو او همدارنګه ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی ریپورټ راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځل انتخابات هم پرون بې نتیجې پای ته ورسېدل. د انتخاباتو په پرونی دور کې خان آغا رضایی او خان محمد وردک سره سیالي وکړه خو یو هم ونه توانېده چې 50 جمعي رایې پوره کړي. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې د انتخاباتو وروستی دور به د میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ترمنځ چې د انتخاباتو په ټولو مرحلو کې ډېر رایې ولې ترسره شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې غړي د دریم ځل انتخاباتو په کولو سره بیا هم ونه توانېدل چې خپل رئیس وټاکي. د دغه څوکۍ لپاره نوی غړي کاندید وو. د جرګې غړو ورته د دریم ځل لپاره رای وکارولې خو د انتخاباتو په لومړي او دوهم دور کې یو کاندید هم 50 جمع یو رای پوره نه کړه. په دې دور کې خان آغا رضایی، خان محمد وردک، عبدالستار حسینی او صدیق احمد عثماني کاندیدان وو. په دې دور انتخاباتو کې خان آغا رضایی او خان محمد وردک د انتخاباتو دوهم دور ته لاړل چې په نتیجه کې رضایی 43 او خان محمد وردک 115 رای خپل کړې، خو له دې سره سره یو هم اړین کې نه شو. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نوراغا وویل
ټول مطابق د محترم اقمال رحمانی صاحب نه سره 0.9 رای فیصدی دا او خان محمد وردک سه 15.5% دا بنا ان د دویم پړاو کې دا ټول کاندیدان دي دوی برابر یی کی
د ویلو د چې د انتخاباتو په دریم دور کې نصاب 201 دیر شو او هر کاندید چې 114 رای یعنی 50 جمع یو پوره کړی وي بریالی ګڼل کېده. په دې دور انتخاباتو کې 80 رای باطلې او 100 سپینې وې. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د جرګې د کورنیو دندو د وصولو د اتمې مادې له مخې انتخابات تر درې ځلې پورې هم ترسره کیږي، خو که په دغو درې ځلې انتخاباتو کې بیا هم کوم کاندید ونه توانیږي چې د حاضر اکثریت رای خپلې کړي، انتخابات به د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ چې د انتخاباتو په بیلابیلو مرحلو کې ډېرې رای وړي ترسره کیږي او وړونکی به هغه کاندید وي چې د حاضر اکثریت رای خپلې کړي. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د وصولو د دغه مادې له مخې که یو کاندید هم د حاضر اکثریت رای خپلې نه کړي، دغه دوه کاندیدان چې ډېرې رای وړي د تایید یا رد لپاره علني رایګرۍ ته وړاندې کیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د خان محمد وردک او میرحمان رحماني ترمنځ انتخابات به د پنجشنبې په ورځ وشي او که په راتلونکې اونۍ کې. میرحمان رحماني د انتخاباتو په لومړي دور کې 123 رای وړې وې. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. دا راپورونو لمخې پاتیرو کلونو کې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر شوی او سکل هم ډیر ملکیان زخمیان شوی یا وژل شوی دي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د ساحوي دفتر دا ځنګړو چړنو مسول خاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب په پیل کې خراغلاس سره وایو که درته ووایه چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات وختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه لکه تاسو چې شاهد دی مو هیواد د داخلي جګړې شاهد دی او ملکی خلک ملکی وګړي هغه کسان چې په دغه جګړه کې هیڅ نوې مداخله نه لري هغه د دغه جګړې اصلي قربانیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څېړنې ښایي چې د 1983 کال نه تر 1990 کال پورې تقریبا 15,314 تنه ملکی خلک چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي متاسفانه د دغه بدبخت جګړې قربانی شوي دي. او موږ په دې مطمئن یو چې دا فقط هغه ارقام دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سره ثبت شوي موږ ته ثابت شوي دي. امکان دې شته چې د ملکی تلفاتو اندازه په دغه تیرو کلونو کې له دې څخه هم لوړه وي. زه غواړم فقط د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د یو کال موندنې د تاسو سره شریکې کړم چې هغه 1990 کال دی. متاسفانه د موږ څېړنې ښایي چې تنها په 1990 کال کې 12,212 تنه ملکي وګړي په جګړه کې مړه او ټپیان شوي دي چې له دې جملې څخه 3,032 تنه مړه شوي دي او 8,130 تنه ټپیان شوي دي. چې د دغه مرګ ژوبلې 8.5% کې نران دي، 8.2% کې ښځې دي او همدارنګه 20% کې نامعلوم کسان دي چې د موږ سره هویت نه دی ثابت شوی او 2,452 تنه ماشومان په دغه جګړه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د موږ موندنې ښایي چې په 1990 کال بیا هم د ملکي وګړو دپاره یو خونینترین او د وینو ډک کال و. په دغه کال کې نظر تیر کال ته چې 1996 کېږي د ملکي وګړو مرګ ژوبلې 9% ډېروالی موندلی دی او همدارنګه متاسفانه په ټول هیواد کې ملکی وګړي د جګړې قربانیان دي. خو بیا هم ځینې سیمې کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اندازه ډیره او په ځینو کې نظر نورو ته یو څه کمه وه. د ټولو ډیره مرګ ژوبله چې د کمیسون سره ثبت شوې په 1999 کال کې تر ټولو ډیر ملکي وګړي چې تقریبا 60% د ډیروالی پکې راغلی هغه سویل لویدیځ زون دی چې قندهار، هلمند، ارزګان، زابل دغه ولایتونه پکې شامل دي. متاسفانه په دغه کې تر ټولو ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروسته له هغې څخه ختیځ او مرکزي زونونه په ترتیب سره همدارنګه شمال ختیځ زون، جنوب زون، لویدیځ زون او شمال زون د ډیرو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شاهد وو.
په افغانستان کې د جګړې ټول ښکېل اړخونه دا ردوي چې ګنې دوی د ملکیان وژني، یعنې همیشه دا ادعا کوي چې د دوی مقابل لوری ملکیان وژني. تاسو خو په دې برخه کې څېړنې کړې، که دا راته ووایاست چې ملکیانو ته له کوم ادرس څخه ډېر تلفات اوړي؟
که چېرته موږ د پیښو په بنسټ ملکي تلفاتو ته په تېر کال کې وګورو، نو د موږ څېړنې ښایي چې 20% کې د ټولو ملکي تلفاتو عامل ځانوژون کې حملې دي، 19.9% کې ځمکنۍ جګړې او 16.55% کې راکټي بریدونه، 8.5% کې د سړک د غاړې ماینونه او 8.5% کې هوایی بریدونه او شپنی عملیات کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هوایی حملو او شپنیو عملیات کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه ډیره لوړه شوې او دا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره ډیر د نگرانۍ وړ موضوع ده.
د قوانینو له مخې کوم کسان ملکی یا غیر نظامی وګړي بلل کیږي چې باید په جګړو کې هغوی ته تلفات ونه رسول شي یا هغوی باید په نښه نه شي؟
د نړیوالو بشرپالو قوانینو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو د دریمې مشترکې مادې او د دوهمې لاحقي پروتوکول پر اساس هغلته ملکی او نظامی وګړي ملکی او نظامی موخې په واضح ډول تعریف شوي دي. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه برخه اخلي او د مقابل لوري په مقابل کې جنگیږي هغه نظامی شخص دی، هغه مشروع نظامی هدف دی. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه ونډه نه لري، په جګړه کې دخیل نه وي او یا هم نشي کولای نوره جګړه په مخبوزی، مثلا د جګړې په جریان کې ټپي کیږي او یا اسیر کیږي د بل طرف د خانه، دغه ته موږ ملکی وګړو وایو. د ملکی وګړو وژل، د ملکی وګړو د منځه وړل، د ملکی وګړو شکنجه کول او ربړول دا د جنگی جنایت دی او د بشري حقونو نقض بلل کیږي. همدارنګه موږ ملکی موخې او نظامی موخې لرو. ټول هغه ملکیتونه یا هغه موخې چې د ملکی خلکو د عادي ژوند لپاره لاسته راځي، ملکی خلک پکې اوسیږي، لکه د خلکو کورونه، لکه شخصي موټر چې خلک پکې رفت آمد کوي، دغه ټول ملکی موخې بلل کیږي چې په هیڅ صورت په هغې باندې حمله ونه شي، لکه مسجدونه، لکه شفاخانې، لکه کلینیکونه. دغه ملکی موخې دي چې په دې باندې باید حمله کړل، په دغه سي موخو باندې جنگي جنایت دی. همدارنګه موږ نظامی موخې واضح معلومې دي، هغه ځایونه چې د هغې څخه نظامي استفاده کیږي یا د هغې ځای څخه خطر بالقوه نظامی خطر مقابل لوري ته متوجه وي، هغه بیا نظامی موخې دي، لکه مثلا ټانک، لکه نظامی بیسونه، دا بیا نظامی موخې موږ بولو. نو په ملکی موخو باندې هر نوع حمله که هغه ملکی افراد وي که ملکی ځایونه وي، په هغې باندې مطلقا منع ده او دا جنگی جنایت بلل کیږي.
که څه هم تاسې اشاره وکړه چې د ملکی وګړو وژل یا هغوی ته نور تلفات اړول دا جرم دی، خو دا څه ډول یو جرم دی او څوک باید پوښتنه وکړي چې کله له ملکی وګړو سره ظلم جبر کیږي یا تلفات وراوړي؟
بله، د ملکی خلکو وژل د نړیوالو جرمونو په ډله کې راځي. موږ یو جنایي جرمونه لرو او یو نړیوال جرمونه لرو. جنایي جرمونه هغه جرمونه دي چې په داخل د یو هیواد کې د نافذه قوانینو په اساس باندې هغه جرم وي، او نړیوال جرمونه هغه دي چې هغه جغرافیا نه پیژني، د دنیا په هر کونج کې، په هر ځای کې چې د هر چا د خوا هغه سر ته رسیږي د نړیوال جرم په نامه بلل کیږي. چې موږ درې مهم نړیوال جرمونه لرو: جنگي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، نسل کشی دا هغه جرمونه دي چې دا هیڅ مرز او جغرافیا او هیڅ مکان او زمان نه پیژني په ټوله دنیا په هر ځای کې چې هر چا د خسارت ترسي دا د تعقیب وړ دي په بینالمللي سطح د تعقیب وړ دي جنگي جرمونه هم دغه چې موږ ور باندې خبرې وکړې د جنگ په جریان کې د جنگ د قوانینو نقض یا د جنیوا د کنوانسیونونو نقض یا د نړیوالو بشرپالو قوانینو د اساسي اصولو ماتول دا جنگی جرم دی او دا په او د دیتا د رسیدګی لپاره مختلف میکانیزمونه دي د یو جمله څخه که مو یادواري وکړو اول خپل دولتونه د مکلفیت لري څوک چې دغه قوانین نړیوال بشرپال قوانین د جنگ قوانین ماتوي باید هغه سره حساب و کتاب وکړي که چیرته دولتونه نه غواړي یا نشي کولای موږ نړیوال میکانیزمونه لرو چې د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د هغې په اساسنامه کې جنګي جرمونه د نړیوالو جرمونو په صفت په رسمیت پیژندل شوي دي هغوی د صلاحیت لري چې دغه جرمونو ته رسیدګي وکړي
ډیره زیاته مننه
د تاسو نه هم ډیره مننه
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي
کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کال په خوا ستنو تار وړل کېدل د سمال یراوي څنډې په پوري او پرې برم مسته د الکموري
اس په ګوډه کې شور ما شور شو د سمال راو څنډې په پوري په پورې مکړې د هلک مور
دنجلې دا ورکړې د سمال څډول او لکوم شیان څخه جوړېږي
غنم چې ورته چې وای د رس کروزی ډیرسي د غنور دغه خوږی موجه چې اچو ام چې پر کور باندې خوژس د بخملو د منارسو دغه شی سره جوړېږي
د خوخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلای شي
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت مخفخیږي دی هر چاتی
رب دژنده لرد جانانا دسمان رابر سندت پی پور پی پوری مکڑه ده حلق مور
او ده تاریخ پا اگدو کیه چمرا بدلون مندله ده نن پا همدی حکل خبری کمو او پا بیلا بیلو سیمو که دنجلی ده دسمال ورکولو رواجو نتیرو ز وگمه جبر خیلیم او ده اخبروانه فرشتی مرسل جوڑه کرده لآزادی رادیو سراوسی
دکلی والی منی ور پسر
قدر من اوریدونکو کله چې انسانان خلق شول نو له مغه پایل څخه نارینه دی خځې او خځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده د دې لپاره چې د دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي یو بل ته ډاډ او سکون شي نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده د چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو رواجونو او رسمونو څخه ښه سم غني دی نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هلک کورنۍ ته ورکول په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی ورکای د سمال ستنتار او کله به هم ښکلې تسبیح ورکول کېدلې د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پر مختللی حالت غوره کړ دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي
کوزده کوجده کوجده دسمال ستنوتار کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنوتار وړل کېدل د دسولو د کې رامز ته هغه یا تا کې یا درې دي یا پنځه دي او یا هم وو دي. کله چې دغه دسمال پورته کوي، دغه دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کوربچی او نالۍ او دا شان یا غالۍ اواري، تر دغه یو اندازه پیسې تر خپل وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي.
د واده لپاره کوژده چې پیلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی. لستن تار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې جلۍ ګوري، د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلی کورته ورځي او په ډیر درنښت سره د رای باری یا خواستګرۍ خبرې ادوي. د هلمند اوسنکی ملک وایي چې دی خپل څوځله له دسمال وړلو مخکې په مارکه تللی دی.
مارکه باندې کوو چې وروره زستا لور غواړم، دوی وایي درکوم زه یو څو شپنجرې راټولوم چې تاسو راسي دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي. هغه وایي چې بالکل ورکوم، بس دغه دعا او تکبیر کوو چې شپنجره ته بس یو یو لونګۍ پر سر کوو چې دا زموږ مارکې ته ورغلو.
مارکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی، دا بیا د میرمنو کار دی. هر یو ول خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستن تار په خوله باندې جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکو نازیا وایي چې دوی په وړه کې د سمال کې خامک ګنډي، بیا ستن تار پکې کړي او خیخانو ته ورکوي.
هغه د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار زینو باسي په تار باندې بیا لګ خوږې، بس دغه تار ستن لچ ورکوي. دا د جیب د سمال نه دی، بازار کې چی خرڅيږي او هغه په مش په ګلدوزی باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنه یې ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له ورنګ خلو ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سرې او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابر زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غواک شي.
زندې دي، آینې دي، زنګولي دي، نور پاولګانې دي، لونګ دي. دسمال بیا جوړ کو، پاسه زنجیر به ورکو.
دسمال معمولا له کومو ټوټو نه جوړیږي؟
منارسته جوړیږي، د بخمل ته جوړیږي، سپین اصلي ټکه جوړیږي.
یو دسمال په 200 روپۍ جوړه.
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 500 500 جوړو چې داسې شناخته یې بیا په 300 300 ځنی خو.
په کلیو کې معمولا دغه دسمال چې جوړی کنه، ځینې کسان غنم پکې ګنډي، یو شمېر کسان نور بیا دغه مالداري کنه. دا
په چی خو کوو؟
دا ولی
د سندري جوړو، د سندري جوړ کوو، هغه پچ پچ کې کیچو، بیا خپل بانک بیا په دسمال باندې ګنډو.
ولی دا غنم پچ او دا شاین پکې ګدی.
دا غنم دا پچ او دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي، غنم چې ورته چې وای رس کورزی ډیر سي، دغه نور دغه خوږی موجه چا چې وام چې پر کور باندې خوږس
د انجلی،
د انجلی خوږس، د خیشار سره خوږس.
او کوم مراسم نيتي دي د سمال دي جوړول په وخت کې؟
په خپل پیلغان نور میو، اندرن دي میو، په خپل جوړول مو تلوار کار چې وو ټول بس سره جوړول مو تلوار کار چې نو بیا په خپل سره جوړول.
ځینې کسان په د سمال کې بیا دغه پیسې مګدي کنه، مثلا
لوټونه پیسې مو ځم پرېږدو، موزم پیسې پرېږدو. هغه لوټونه بیا داسې داسې ګونجی ګونجی کوي، ګونجی ګونجی کوي، داسې ګول کوي. هغه ګول چې کوي بیا د اسمان پر شا خو تاسو بیا ټکوي د ستن سره.
دا ولی
هغه بیا وایي چې پیسې دار سي، نو د پیسو لپاره بیا د شوق لپاره کوي.
کله د اسمان خو ورکول سي د خسر کوټه کنه، بیا د تر څو وخت پورې د انجلۍ ساتي نه ساتي پرې د اسمان اخر
څه کوي؟ انجلۍ چې واده سو هغه خوښه ترغه مسمه ساتي، ساتي انجلۍ چې واده سو اولاد چې پیدا سو بیا هغه خوښي واخې، بیا سر کوي ور کوي، بیا د خپل اولاد یې پښکی کیږي، یا د سمال ورته جوړي یا کالی ورته جوړي شي ورته کوي.
دا کوم شګوم چې دا
هغونو څنګه غالبا ته یو ریواج دی نو خلک دغه څه کوي.
تاسو ویلې چې اوس سم خلکو ته د پیسو په بدل کې سمال جوړوي کنه؟
یو د سمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړ، د دې ځای کراچي ته یوړ.
ښه،
هغه سړی ول چې کاشکې دا ستان نور موږ غوښتل چې داسې دسمالونه ته موږ راکړي. بیا هغه سړی 200 روپۍ ورکړي دغه شزه ته، بیا موږ ته راکړي. خو دا 200 روپۍ ما زوم راکړي چې دا دسمال جوړ کړی دوی ته ورک،
یعنی خایسته جوړ کړی
دی. خایسته جوړ کړ دوی دا دسمال ته داسې خوشحالي کوله، داسې حال و چې ولایاله ته بکسې ورته وخت په بکسې کې پرېښو.
چې د سمال جوړ شي او لخې خانو سره د دسمال ورکولو نیټه معلومه شي، بیا نارینه په دسمال پسې ځي. هغه کس چې زوم ته ډیر نږدې وي دسمال په اوږو بندوي او تر کورې وړي. د هلمند اوسیدونکی کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سورنی وهل کیږي او ځوانان اتڼونه ورته کوي.
زه خو د ورونو د ټولو مشر یم، زما شکر دی ورونو ته مې واده کړی دی، د و سره ما وړی دی، د دسمال خپل په اوږو ما وړی ده، خپل ورغلی یم، د ډول سره ورغلی یم، په پښو تللي په پښو راغلی یو، خپل په اوږه باندې راځړو ډېر ښه صحیح ډول کوي. اوس خو د موټرو رواج ده، ولکه که مزه کوي موټر کې راخیستی هغه سره نه راواخلی په سر کې کوس کې.
په ښارونو کې بیا د کوژدې دسمال یو څه په ساده بڼه جوړیږي. دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی، په باغ زنانه کې مو لیوې دوکاندارې لیلا څخه پوښتلی دي.
صرف همدغه څلور کنجو کې داسې ګونګري کار کوي، ډیری خامک د قنداري ګنډي، خلاص او همداسې ساده سوی ده. چې شرنی ورکوي دا دسمال خلک خپل کور ته وړي، یا هماغه د نجلۍ کره دا دسمال سخت ګړی، سخت مې خوښېږي دی هر چا څه.
د میدان وردګو اوسیدونکي روشن بیا وایي چې ورو ورو له دسمال سره د زوم لپاره کالي او نور د ضرورت وړ شیان هم دود شول، چې باید واخیستل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفې په بڼه ورولېږل شي.
په خو د سمال سره د زوم کالی هیڅ هم نه کوه، صرف ما د سمال وای ورکه خلاص وی وای ور. اما اوس څه ده، د سمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د سوای چایران ته پاتې هر شی ورته کړي. ټوټه د دې شي کیږي، کمی سپارتوګي کیږي، یو جوړه چپلې ورته کیږي، بوټې ورته کیږي، مثلا جوراب لوازم دیګي دی، کریم دندان، صابون، دغه ټول شیان څور سره کې دغه چلویک ضرورت ده، دو چلویک ضرورت ده دغه وحی.
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره څو دانې خنچې هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکي ماریا وایي چې د دې ورونو د دسمال پر وخت تر لسو خنچې هم د دوی کور ته راوړل شوې دي.
کاکا زمنی یا د امی خاله یا خویندې دغه ټول یو یو چې د خمچه ورکو د کوټه ډک شي، او زمونږ خپل چوت یو میاشتې پورې مونږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه پنځه ورونه مې په دې پنځه ورونه کې مونږ هم د خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان بر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده، که لږ خبره به بیا ویلي بیا یې دسمال نه دراوړې چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوشو خم چې راشي مبارکي ته د دسمال، هر یو ځان سره کالي راوړي، بیا نو هر یو زر روپۍ دوه زره ته ډالرو پورې هم همږي.
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غځای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچې جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته له یو ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدلی یو. نوموړی په پایل کې د خنچې بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده، د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده، د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمي او جګری ده، دې قیمت راځي 3500 روپۍ نه. غلطه دی، هغه ګوره سلور پد نسونه، یغې قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 60000 روپۍ دونه راځي دې قیمت.
سو داوله خنچې ستاسو په دکان کې مو
په دکان کې نو څه چې کوم د څه په دیش داوله خودي خنچې او نور به دې کتلا کو نه مشتري.
معمولا په دوه خنچو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کېږي چې ډیر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یوه د تازه ګل خنچم کې چې جوړه شي،
اره ورځ کده سیراتو ایس دلته په کوم شمیر کسان راځي دوی د خپل کوز دو لپاره خنچي اخلي.
دینو مس د څو چې او دیش نفره شل نفره 15 نفره خلک راځي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر خولای او تازه وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه هي چاره.